دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزاری رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري: په پنجشیر کې له دوو خواوو شدیده جګړه روانه ده. په غزنی کې خلک وایي د وروستیو وختونو ماینونو ډیرو کسانو ته مرجوب دي اړولي دي.
وز د ازو ماین والا یم، دوه مې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني.
ملګري ملتونه له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه کانفرانس جوړوي. د نورستان اوسیدونکي د پارون اسدآباد پر سړک د درېدلې کار د بیا پیلېدو غوښتونکي
واوره نه تلل وخت نږدې کېږي، هوا یخې دي نو دا جرسې بند پای شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي.
د هلمند مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب وایي نور سندرې نه وایي،
ځکه چې په دې طریقې هم سندرې هنرمندانو نشي ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ د افغانانو تګ راتګ کم شوی دی.
فوجنې لکې هلته وي، تاجب یو نه لکې، مطلب د کندهار او د بولدک د سیمې پر تذکره باندې راځي، د دې خوا اوریجنل شناخت کارت دی، دا خوا تذکره ده.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم د خبرونو سرټکی: ملګری ملتونه به د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو د یو مهم کنفرانس کوربه وي. امرالله صالح وایي چې له هېواده نه دی وتلی او استرالیا او نیوزیلند د کورونا وایروس د مواردو د زیاتېدو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر پر 14 د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو یو پراخ کنفرانس راوبولي. په دې کنفرانس کې چې په ژنیو کې جوړیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم برخه اخلي او تمه ده چې په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه پکې وشي. د ملګرو ملتونو وایند ستیفان دوجاریک پرون په یو بیان کې ویل چې دا کنفرانس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد را بلل شوی. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري وایند بابر بلوچ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته ونه اړوي. د بلوچ په وینا پر روان میلادي کال کې له شپږو لکو زیات افغانان په بېلابېلو دلایلو بې ځایه شوي چې په سلو کې اتیا یې ښځې او ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي څو له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چاره کې د مرستې په خاطر له دې هیوادونو څخه مننه وکړي. انتوني بلینکن تیر ماښام په واشنګټن کې خبریالانو ته ویل چې په دوحه کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوهې ته روان یم او هلته به له قطري مشرانو سره وګورم څو د خلکو د رایستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو ژوره مننه وکړم. له افغان همکارانو او په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره به هم ووینم چې اوس مهال په دوحه کې خوندي دي.
ښاغلی بلنکن وویل چې له قطر وروسته به د جرمني رامشتاین هوایی اډې ته ولاړ شي او له افغانانو سره به وګوري او بیا به د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په آنلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د زرګونو کسانو د رایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر هم پلان لري چې راتلونکې اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل چې لوید آستن به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر د دې هیوادونو مننه وکړي. په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح هغه ګنګوسي ردوي چې ګنې دی له افغانستانه وتلی. ښاغلی صالح په یو ویډیویي پیغام کې چې تېره شپه څو رسنیو خپور کړ وویل:
هغه راپورونه چې زه له خپل هېواد څخه وتلی یم او له افغانستانه بهر یم د دښمن تبلیغات دي. سخت حالت دی. موږ د القاعده، تروریستانو، طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو، خو د خپل هېواد دفاع مو کړې ده.
ښاغلی صالح تایید کړه چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې د مقاومت د جبهې وسلوالو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو درې اونۍ مخکې له پنجشیر پرته د افغانستان پر ټولو ولایتونو ولکه ټینګه کړه. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کسوغو مننه کړې. د میرمن هاریس دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د ولسمشر مرستیالې د کسوغو له ولسمشرې ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رایستلو له هڅو سره د کسوغو د مرستې په خاطر مننه وکړه. د بیان له مخې میرمن هاریس هغو افغانانو ته چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې و د موقتي ځای ورکولو په خاطر د کسوغو د ونډې ستاینه وکړه. د ولسمشرې عثماني دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې کمالا هاریس په دې برخه کې د کاسوو د همکارۍ او سخاوت ستاینه کړې. کاسوو منلې ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 2000 افغانانو ته چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې وو متحدو ایالاتونو ته د دوی د تګ د قانوني مراحلو تر بشپړېدو پورې ځای ورکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په استرالیا او نیوزیلند کې د کووید 19 د مواردو زیاتېدل ښیي چې دا هیوادونه د دې ناروغۍ د نوې دلتا بڼې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي نن د څه باندې 1.5 سوه مواردو او نیوزیلند په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله د یوه کس د مړینې راپور ورکړی. استرالیا او نیوزیلند چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې اغیزمن اقدامات کړي وو له څو اونیو راهیسې له دې ویروس سره لاس ګرېوان دي. استرالیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نویو مواردو په ورځني شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي او له خلکو یې غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي. خو په نیوزیلند کې بیا د روغتیا مسؤولو چارواکو ویلي دي چې د یوه کس له مړینې سره سره د کورونا خطرناکې دلتا بڼې د مخنیوي نښې نښانې لیدل کېږي. او د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا اردن د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې دا وروسته له هغه چې د اوکلند په یو بازار کې په یوه تروریستي حمله کې اوه کسان ټپیان شول. صدر اعظم نن د دې برید په اړه د جزئیاتو د څرګندونو پر مهال وویل دا به د هغه قانون پر تصویب کار وکړي چې دا مهال په پارلمان کې تر غور لاندې دی او له مخې به یې تروریستي حملې شدید جرم وګڼل شي. میرمن اردن زیاته کړه چې هڅه به وکړي دا قانون د دې میاشتې تر پایه تصویب شي. یوه سریلانکایي وګړي چې په 2011 کال کې نیوزیلند ته تللی وو او د داعش ډلې له افراطي نظریاتو په تړاو له 2016 کال راهیسې تر څار لاندې وو پرون د چړې په ګزارونو اووه کسان ټپیان کړل. دای وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو. دا وو خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
خبرونه مو واوریدل. د اسری رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. ملګری ملتونه وای د سپتمبر په 14مه به په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنی ټولولو یو کانفرنس جوړ کړي چې په دې هیواد کې د بشری مرستو د کمی ستونزه هوار شي. بلې خواته د رویټرز خبري اژانس د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي امکان لري چې د امریکا کانګرس د ملګرو ملتونو او نورو حقوقو سازمانونو لپاره چې په افغانستان کې بشري مرستې رسوي مالی مرستې برابر کړي. خو دا مهال د دې چانس نشته چې امریکا دې په مستقیم ډول د طالبانو په مشهي د افغانستان له حکومت سره بشري مرستې وکړي. د دې موضوع نور حال اجمل اندرا کوي.
ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو یو پراخ کانفرنس سره وبولي. په جنیوا کې به په دغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم پکې برخه اخلي په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وشي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغه کانفرنس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل شوی چې د ژغورنې بشردوستانه عملیات دوام ومومي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان بابر بلوچ لنړۍ غوښتنه وکړه چې له افغانانو او له افغانستان نه خپل تمرکز بلې خواته ونړوي. د ده په وینا روان میلادي کال تر شپږ لکو زیات افغانان په بېلابېلو دلایلو بې ځایه شوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. بلخوا رپورټونه د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا کانګرس خید ملګر ملتونو د بشری مرستو د ادارو په شمول یو شمېر نړیوال سازمانونه تمویل کړی چې په افغانستان کې بشری مرستې ورسي. خو د دې سرچینو په وینا دم کړی عملا د دې چانس نه لیدل کېږي چې امریکا دې د طالبانو په مشرۍ له نوي حکومت سره مالی مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه په 2001 کال کې د طالبانو د پخانی نظام له نسکورېدو وروسته په امنیتي، دفاعي او ملکی برخو کې د افغانستان د دولت لوی مالی ملاتړی هیواد و او په دې برخه کې شاوخوا 130 میلیارد ډالر د افغانستان په امنیت، حکومتولۍ، پراختیایي پروژو او بشري مرستو د امریکا لخوا لګول شوي. د رویټرز خبري اژانس د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات استازو ته له نږدې سرچینو چې دا مهال د دې هیواد د کانګرس په دواړو خونو کنټرول لري او همدارنګه د جمهوري غوښتونکو استازو د همکارانو په حواله رپورټ ورکړی چې د امریکا د کانګرس غړي په دې نږدې باورې دي چې په افغانستان کې دننه کورنیو بې ځایه شوو کډوالو او مهاجرو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو خپله د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره لږ تر لږه د اوس لپاره د مالي مرستې اراده نشته. رویټرز د امریکا د سنا د یو لوړپوړي همکار له خولې ویلي دا به ستونزمنه وي چې د کانګرس غړي د داسې یو څه په ترسره کولو قانع شي چې هغه دې د طالبانو له حکومت سره مرسته وګڼل شي. د جمهوري غوښتونکو د یوې سرچینې په حواله هم رویټرز ویلي چې د امریکا کانګرس کې جمهوري غوښتونکو استازي به داسې هیڅ طرحې ملاتړ ونه کړي چې له لارې یې طالبانو ته پیسې ورکول شي. دې سرچینې همدارنګه ټینګار کړی دی چې دوی به تر هغې افغانستان کې نوي حکومت سره مرسته ونه کړي څو چې امریکایان او هغه افغانان چې امریکایانو سره یې کار کړی له افغانستان څخه د خوندي وتلو اجازه او اسانتیا ترلاسه نه کړي. پر امریکا سربیره یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو هم داسې نښینې خانې ښودلي چې ښایي د بشري مرستو د نړیوالو سازمانونو له لارې افغانستان کې خپلو بشري کومکونو ته دوام ورکړي، خو دمګړۍ په لویدیځ کې داسې څه اراده نشته چې په مستقیمه توګه د په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د نوي رامنځته کېدونکي حکومت سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان هڅه کوي د یوې وسلوالې ډلې څخه ورو ورو په یو حکومت بدل شي چې په دې صورت کې به افغانانو ته د تعلیم، روغتیا، حکومتولۍ او نورو برخو کې د خدمتونو د رسولو مسؤلیت ولري. افغانستان کې چې لا د مخه د جګړو، کورنۍ بېځایه کېدلو او وچکالۍ له کبله پکې میلیونونه وګړي د لوږې او بېوسلۍ له بحران سره مخ وو، وروستي سیاسي او نظامي بدلونونو پکې بشري بحران نور هم پراخ کړی او د هغه کسانو شمېر په چټکۍ لوړ شوی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نن ماسپښین له 2 تر 3 بجو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او له افغانستان سره په مرستو خبرې کوو. تر شنه اسمان لاندې خبرونه مه هیروي. نن ماسپښین له 2 تر 3 بجو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
طالبان وای د پنشیر مرکز ته نږدې شوي دي، خو د مقاومت جبهه دا اداره دوی او وای هلته د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. د طالب چارواکو له قوله دا ولایت له ټولو خواو محاصره کړی او ژر به په بشپړ ډول ونیسي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی احمد واسق ازادي رادیو ته وایي
د پنشیر په اړه باندې ورستي معلومات دا دي مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړی دا او له څلور طرفه څخه د ولایت مرکز ته مجاهدین را لنډ سوي دي او مجاهدین بیا هم کوشش کوي د خپل عملیات ډېر سوکه روان کړي دي تر څو ملکي خلکو ته زیان وانه وړي او طلب ته رسېږي. په دې خاطر باندې ډېر سوکه روان دي.
خو په پنشیر کې د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي هیڅ کله له مبارزې لاس نه اخلي او د دې جبهې ځینې نور غړي د طالبانو ادعاوې ردوي او وایي چې طالبانو چندان پرمختګ نه دی کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ.
په کابل کې د شاهزاده سرای فعالیت نن بیرته پیل شو. د صرافانو ټولنې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې شاهزاده سرای ورسره په ټول افغانستان کې د صرافیانو فعالیت بیرته پیل شوی دی. په دې اعلامیه کې دغه شان ویل شوی چې شاهزاده سرای د افغانستان مرکزی بانک سره په همغږۍ دغه ګام پورته کړی. شاهزاده سرای ورسره نور ټول بانکي خدمات له تیرو 3 اونیو راهیسې هغه مهال چې طالبانو کابل ونیو په ټپه درېدلی و چې له امله یې خلکو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وې. د وستر یونین د پیسو نړیوال شبکې تیر ورځ اعلان وکړ چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیت بیرته سره پیل کړ. د پیسو د لیک دغه نړیوال شبکې تیر ورځ په وی اعلان کې وویل چې دوی له افغانستان سره خپل فعالیت بیرته په عادي ډول پیل کړی دی. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په تیر درې اونۍ کې له افغانستان سره د دې شبکې فعالیت د نه کولو له امله هغه افغانان چې غوښتل یې د خپل سوداګرۍ په موخه له دې شبکې پیسې ولګوي په میلیونونو ډالره زیان لیدلی. د پیسو د لیک نړیوال دغه شبکې شاوخوا درې اونۍ وړاندې هغه مهال خپل فعالیت په افغانستان کې ودرو چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ډیری ولایتونه ونیول او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اووه اتیا افغانۍ شپېته پوله، یو ایرو یو سل یو افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پونګ یو سل اوولس افغانۍ، یو سودي ریال دوه ویشت افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ شپاړس پوله، زر هندي روپۍ یوولس سوه افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه درویشت افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا آزادي راډیو واوریدل. د غزنی د روغتیا سیمه ایز چارواکي وایي ویر لري چې دلته به د روغتیا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وایي د دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کموالی دی. له بلې خوا په غزنی کې خلک وایي چې په وروستیو کې د ایښودل شویو ماینونو له کبله د خلکو مرګ ژوبلې زیاتې شوې دي.
وز زازو ماین والے دو می پیلا لاس اور کړي، یو لاس ده دوار سترګې می نه ویني، یو می ګردل لاس اور کړي. یاندا فکر وکړ زله دغه سپورت لسره د زور تر سره شکی ده، دغه ډیر غټ ضربه ده سما تر رسید.
دا سلیم دی چې پنځه کال وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوه او د بدن ډیره غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسان وژلي هم دي. د دغه مینونو ډیره برخې په دا وروستیو کې طالبانو خخ کړي دي چې د غزنی اوسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له مینونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړي وو. که څه هم چې کار شمیرې نه خي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه مینونو له امله مرګ ژوبله اوښتې ده. احمد د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي ډیرې داسې پیښې لیدلې دي چې دغه مینونو ولسی خلک قرباني کړي دي. دی هم د دغه مینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا وینونه برابر سوی د خپل ژوند، حتی د خپل خلص سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه کولی د موږ غوښتنه دا د ذات زره باید ټوله کې ځکه سي خلک تګ و راتګ وکړي. دا شاوخوا کې
د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوي. عبدالصبور هم وایي اوس دغه مینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
د نورستان اوسیدونکي وایي په پخوانی حکومت کې د اسرآباد او پارون ترمنځ د سړک پر جوړولو کار روانو، خو له کومې ورځې چې کابل او پارون د طالبانو تر واک لاندې راغلي پر دې سړک کارونه په ټپه ولاړ دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د پارون اسرآباد او په نورو نیمګړو پاتو پروژو ژر کار پیل کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
مولوی کریم الله د نورستان مرکز پارون د قومي شورا مشر دی. وایي ولایت ته له کونړ غزیدلې سړک تنګ او په بد حالت کې پروت دی او د دې سړک د جوړولو او کیرکولو لپاره په تیر حکومت کې له تیرو څلورو کالو کار روانو. د هغه پر خبره چې د طالبانو د حکومت راتلو سره یاد کارونه په ټپه ولاړ دي.
کار ځنډېدلې دی چې ځینې ځایونو کې پلچکونه جوړ شوي دي، ځینې ځایونو کې تیږه مات شوي دي. هغه پلچک سر سره رسېدلې نه دي. واوره نه تللو وخت نږدې کېږي، هوا یخې دي، نو دا چې داسې بند پاتې شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي. خاص کر مریضان دي چې سودا راتلل کېږي چې بند شي. په ځینې ځایونو کې ډېر تخریب شوي دي. هغه تخریب کار هم داسې زیات زیات پرېښودل شوي دي. نو جدي پاملرنه وکړي سړک کار بېرته شروع شي.
مولوی کریم الله او نور نورستانیان وایي د یاد سړک په وسیله دوه ولایتونه سره نښلول کیږي او څومره چې زر کېدی شي باید د آبادۍ چارې بیرته پیل شي څو خلک له ورپېښو ستونزو وژغورل شي. دوی زیاتوي چې په ولایت کې د پارون اسدآباد د سړک په څیر نورې زیاتې پروژې نیمګړی پاتې دي او باید چې د بشپړېدو لپاره طالبان مټې رابډ وهي. خو په نورستان کې چارواکي بیا وایي چې د پارون اسدآباد سړک ساختماني شرکت سره اړیکې نیولې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې د بانکونو پرانیستل کېدو سره به بیرته خپل کارونه پیل کړي. د نورستان والی ویان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
هغه څوک چې دغه پروژه پر مخ بیایي هغوی هم دغه خیال دی چې کله بانکونه آزاد شي نو هغې نه پس به مونږ کار شروع کوو او دغه سرک کار به انشاءالله ډېر عاجل شروع شي. او بل د نورستان ولایت مرکز نه کوم سرک چې شروع و شرقي نورستان سره نخلوي نو دغه سرک پروژه هم انشاءالله ډېر زر په شروع کېدو دی.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت غرانې ولایت دی چې اوس هم د سرکونو د نشتوالي له امله یې ولسوالۍ له مرکز جلا پرتې دي او د نشتوالي په وجه یې خلک ستونزې ګالي. د پارون اسدآباد سرک چې ټول 112 کیلومتره اوږدوالی لري له دې جملې یې په شاوخوا 23 کیلومتره سرک د تیر حکومت لخوا کار پیل شوی و چې په کې ګڼ استنادي دیوالونه پلچکونه او نور شیان جوړ شوي او یو اندازه سرک هم قیر کولو ته چمتو شوی و. د نورستانیانو پر خبره چې که زر د سرک چارې بیرته پیل نشي نو د یخنۍ موسم او واورو پیل کېدو سره به یې کارونه راتلونکي کال ته وځنډېږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز لویری د هلمند یو مشهور سندرغاړي سندری ویل پریشی او اوس دکانداری کوي. حبیب الله شباب چې د تیرو 1400 کلونو راهیسې سندری وای په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
حبیب الله شباب په تیرو دوو اونیو کې د موسیقي د آلاتو او سندرو ویلو تمرین دی کړی. هغه د هلمند مرکز لشکرګاه په یوه څنډه کې دکانداری کوي. ښاغلی شباب وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې سندرې ویل پرېښي دي.
کله چې د اسلامي امارت حکومت منځته راغلی نو ما ته هیڅ هم نه ویلي چې دا سندرې ووایي او یا یې مه وایي. خپل د ځانه سره مې خپله دا قضاوت وکړي چې زه باید نور سندرې ونه وایم ځکه چې په دې طریقې هم سندرې هنرمندانو نه شوی ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه. نو په دې اساس باندې مې سندرې پرېښودې. اجازه خو زه فکر نه کوم چې ورته وردی کې ولې تېر تاریخ کې هم زه سنګینګ کې یو وخت نو موسیقي بیخي مطلق نه و.
حبیب الله شباب د تیرو 14 کلونو راهیسې سندرې وایي. هغه په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. نوموړی شاوخوا 12 کاله مخکې د ستاره افغان په نوم د یوې تلویزیوني شبکې په هنري روزنیز پروګرام کې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنی سندره ثبت کړه. حبیب الله شباب وایي لدی ورسته غواړي له موسیقي پرته ناتونه او اسلامي تراني وایي.
غوښتنه مې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او د دې څخه دا ده لکه څنګه چې په جمهوریت کې و هنر زموږ زمینه مسایده وه په دغه د دې په امارت کې موږ ته وخت راکړي د ناتو په برخه کې د ترانو په برخه کې بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار وکړو او داسې یو سټوډیو داسې یو مایکونه چې په واقع راته راکړي چې موږ د هیواد په سطح باندې د دې ترانې جوړې کړو چې هغه یو معیاري ترانې وي او یو معیاري شی وي. نو بیا به موږ په دغه برخه کې هم د دې ترانو او د دیناتونو نتیا کلامونو او همدونو په برخه کې هم پیشرفت کوو او هم پر مخ باندې ځو.
طالبان د اگست په 15مه د کابل تر نیول کېدو وروسته پر افغانستان واکمن شول. د دوی تر حاکمیت وروسته په تلویزیونی شبکو کې موسیقي محدوده او په ملي تلویزیون کې په بشپړ توګه بنده شوه ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل لومړني کانفرنس کې وویل چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي ترڅو خپل مسلک تغیر کړي. د زبی الله مجاهد دا څرګندونو ته یو شمیر افغان هنرمندانو عکس العمل ښکاره کړی. د افغانستان نامتو سندرغاړي آریانا سعید د ازادي راډیو سره په وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې دا به د هیواد بهر سندرو ویلو ته دوام ورکړي او په دغه ډول شرایطو کې افغانستان ته د بیرته راتګ هیله نه لري.
بم اوریدل چې په کندهار کې مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب وایي چې نور سندرې نه وایي ځکه چې نشي ویلی. چمن ته د افغان وګړو د تک شمیر کم شوی دی. په وروستیو کې د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې تر ټینګېدو وروسته نورو هیوادونو ته د افغان وګړو تک هم زیات شوی دی. تفصیل د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د خبریال په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د راتلو وروسته ډیری افغانان د بلوچستان د سرحدي ښار چمن د لارې و پاکستان ته داخل شوي دي او تېره اونۍ هره ورځ د اتلو څخه بیا تر شل زره پورې کسان و چمن ته راتلل. خو اوس د افغانستان بیا په خاصه توګه د شمالي برخو څخه د افغانانو و چمن ته د راتلو لړۍ بنده شوې ده. په دې اړه په چمن کې یو موټروان حضرت علي وایي چې د طالبانو د لورې یوازې د کندهار او بولدک و خلکو ته و پاکستان ته د راتلو اجازه ورکول کېږي.
خلق خوش بالکل بند فوجانه لکی تا وی طالب یونی لکی مطلب د کندار د بولدک د سیم پر تذکره باندې راځي د خو اوریجنال شنخت کار دی که خو تذکره ده او پات سد نور خلق چې کوم دی رات او د کابل او د شمال د خلق چې دا بالکل مسرق لا او د دې خاص چې مطلب کوم د کوچو د پښینو د دې کوم ځلې خلق چې دا خو ته نه زوښتل موږ خو دا بسان کې وړل خو هغه چې ول کوم یو هفته چانس ورکړي د خلق ډیر تنگ سره دوی افغانستان حالات خراب پولو زکه داخل ته چانس ورکي زنان او مشمان دا ګرد روانو و دي خو د سر د بخلاص ووس دا جدي بالکل بند کړی دي په خو باندې دونه راشته چې ګزه دونه زین نه چې سړی کې ودرېږي.
بلغاړي ته د بلوچستان په سر د شهر چمن کې ډېر افغانان په یو کیم کې سره یو ځای شوی دي. په کیم کې زیاتره هغه افغانان دي چې خپل خپلوان لا وسم د پولي هغه غاړي ته یعنی په سپین بول تک پاتې دي او دوی د خپل خپلوان په انتظار په چمن کې د مرستو په تمه ناشته. په دې ترڅ کې چې مکله و دغه کیم ته سترګې ورښکاره کړې نو ځینو بې وسو او لاچارو مېرمنو خپل مشکلات څه په داسې ټکو کې راته بیان کړل.
جنګو کاروبار نه دغه سره لو په طالبانو جنګو د حکومت سره نه نه پریزي کنه وسه کاروبار نه چې کار نه سبا خوري کورنم ټول کورنم غلاګان وو ولا چا ور ورته کوچا وسه چې ور وته خلیله د قندوز نه چا کړې پری خوځلې
بل ډک ډک کورنم پری شي دی بل مجبور سرال چارخ تا پکرامي جوړ کې ورزو بل خو مت بیر نیولې بل خو نه راکې غزي وس نو مو بيستريره نو مو شهر ز خپل کونډه يم شپلي چې مانا سره دي نیمه شاته پات نیمه راوشتي اوس موږ مجبور نه خاون لرم څوک ای ډوډي ګوله مولا را کې گیدا کور کر ډوډي خو گیدا کور کر ډوډي خو بلا د کور سامان یو جوړ نه جوړ یو خیمه یو پرش یو بيستري یو جیک چای بر بلا چې تاسو په واسه کې ځخره سره وک
چې لخه جنگوره خاطر سبا موږ هم واپس کې خو څه چای نه لرو د ډوډي پیسې ولای کلرو دا ښنيان مې دی ولا ولا کې چای لرو نه خیمه لرو نه پرش لرو نه فزان چمن شاین لور ایران شت فزنت شوا چو شپچ ز سر ز خدای ز خدای فنوم چې دا کښنه ټول بیماران زغه نه یخنه
د دې افغانانو په وینا چې په افغانستان کې د طالبانو دراتلو ورسته د دوی لپاره د روزګار دروازې بندي سوي دي چې لامل دوی و پاکستان دراتلو ته اړ سوي دي. په دې اړه په غوښ سو د مزار شریف څخه راغلی یو شپته کلن کس عبد الله لیتا
پنځل سن لپاره په خپل کور کې دي او دا کا مقابل ټول راغلي غریبان دلته پراته دي نه خمیل لري نه ترپال لري په میدان کې پراته دي ګرمۍ ته یو وار خو مرسته داسې کوشنۍ کوشنۍ بوجه راوړه دوه ورځې خلاص سو موږ خو بچه داره خلک نو هم وخوړل اوس دغسې ناشي وازه خو د هغو خلکو ښه وه چې هغه څه پیسې لرو موږ خو داسې غریب خلکو غریبي مو نه چلېده مزدوري مو نه چلېده نو دلته راوړو چا ته مزدوري وکړو مزدوران نه وو کاروبار نه وو نو داسې ټول ناست کړو اول د خدای نه بیا د حکومت پاکستان نه موږ سره امداد وکي موږ راشه وړه تجناسو چې شنهسته کور کې
په دې ترڅ کې مکاله په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د ویاندې میرمن همیره سره تماس ونیوي. نو هغې راته وویل چې تر اوسه د پاکستان د حکومت له لوري د نوي افغانانو په اړه څه تګلاره نه ده ټاکل شوې چې له امله دوی هېڅ نسي کولی، او چې کله د پاکستان د حکومت له لوري څه پرېکړه وسي نو د هغه وروسته به دوی په دې ترڅ کې خپل ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د وفاقي حکومت له لوري په بار بار ویل شوي دي چې پاکستان نور د افغان کډوالو بوج نسي وړلی، ځکه چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې لاله مخه 1.5 لک افغان کډوال استوګن دي. او خپله د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري څو ورځې وړاندې و سرکاري ټلویزیون ته په خپله یوه مرکه کې ویلي وو په کار دي چې نړۍ افغانان بې یاره او مددګاره نه پرېږدي.
د روانې خپرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، او په یاد لري چې له 2 تر 3 بجو پورې سرشنا اسمان لاندې خپرونه لرو چې نن پکې له افغانستان سره په بشري مرستو او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په باب خبرې کوو. خو اوس چې 12:30 بجې د احمد تکل لنډ خبرونه اوروي.
ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر پر 13 د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیو کې جوړیږي، په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه په پام کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي څو له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چارو کې د مرستو په خاطر له دې هیوادونو څخه مننه وکړي. په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح هغه ګنګوسي ردوي چې ګنې دی له افغانستانه وتلی دی. ښاغلي صالح ویلي چې دا د دښمنانو تبلیغات دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کمال هارس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. میرمن هارس تیره شپه د کاسوو له ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رایستو له هڅو سره د کاسوو د مرستو په خاطر مننه وکړه. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، نن د څه باندې 1,590 مواردو خبر ورکړ، او نیوزیلند ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید-19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله یو کس مړ شوی دی. او د نیوزیلند صدر اعظم د دې هېواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې. جسندا آردن دا ژمنه وروسته له هغه کوي چې د اوکلاند په یو بازار کې په یو تروریستي حمله کې 1 کسان ټپیان شول.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. بزګران وایي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې په بې ساري ډول لوړې شوې دي.
سپوری مونتا د طالبانو امارات د دې نه دی چې تاسو په خپل ځمکه کې کوکنار وکړی یا مکارې.
په یو بل راپور کې به واوري چې یو ځوان او میرمنې د اوسنی بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولای دی.
د احتیاط مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ وو. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي.
دا چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خولې یا طلاق غوښتنه کولی شي، په دې اړه مو له مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده.
د زکریا په نوم یو معتاد وایي چې پخوا مې ښه کاروبار درلود، خو اوس مې ماشومان په کاڼو ولي.
ډېر رمضان شه پیلا نو زما په دکان کې خلک کار کوي، د خپل دغه در په پروت نه غلطه.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې محمود ولی د دې مخالفت کوي چې جاوید په ځمکه کې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، زما ورور ترمنځ ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمنځ فیصله وکړي.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستې د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
اوس د پروګرام لومړی مطلب ترازو. په داسې حال کې چې طالب چارواکو تیره اونۍ وویل چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ځینو بزګرو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کرلو او نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې شوي او مافیایي ډلې د تریاکو په رانیولو او زیرمه کولو بوختې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې اروپایي ټولنې د طالبانو له نوي حکومت سره د خپلو مالي مرستو د دوام او هغوی د حکومت په رسمیت پېژندلو باندې د غور لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید څخه لاس اخیستلو شرط ایښی. ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو هڅې پیل کړي دي. د وال سټریټ ژورنال په تازه لیکنه کې یادونه شوي چې طالبانو همدا اوس په ځینو ولایتونو کې بزګرو ته ویلي چې په خپلو مځکو کې کوکنار ونه کري، خو د کندهار او هلمند ولایتونو ځینې بزګرو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا هم دوی ته د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې بزګر ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو ځینې قاچاقونکي همدا اوس له تریاک زیرمه کوي. له همدې امله په دې ولایتونو کې د یو کیلوګرام تریاکو بیه له اویاو څخه 200 امریکایي ډالرو ته لوړه شوې ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم ځکه د کوکنارو د بل فصل لپاره چمتو کیږي. د ننګرهار ولایت یو بزګر چې خپل نوم نه یادوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي اورېدلي. شل ورځې وروسته د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو بل فصل پیل کیږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له مقاماتو سره هم خبرې وکړو، مګر له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. خو تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته ویلي وه چې که نړیواله ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکړي، نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي. د غیر قانوني شبکو او منظمو جرمي ډلو د تحلیل او څېړنې مرکز مشره میرمن ګریچن پیټرز د امریکا ملي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنه د باور وړ نه ده.
د طالبانو نوي حکومت اعلان کړی چې دوی د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو ته لیواله دي، خو نړیوالو مالی مرستو ته اړتیا لري. زما په نظر د مرستو په برخه کې اشتباه نه ده کړې، خو زما په نظر باید پر طالبانو باور ونه کړل شي، ځکه چې دوی په نویو مکلونو کې هم دغسې یوه ژمنه کړې وه او بې قبله شوی چې یوازې د یوه کال لپاره د کوکنارو کښت بند کړي. خو دوی دې کار په افغانستان کې ستونزې پیدا کړې. طالبانو ډېر تریاک زیرمه کړل، د تریاکو بیه ډېره لوړه شوه او دوی د تریاکو د خرڅولو له لارې تر مخکیني کال ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
طالبان داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه کوي چې د افغانستان پخوانی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څو ادارو فعالیت کاوه، خو تقریبا له شلو ورځو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د دې ادارو برخلیک تر اوسه پورې نه دی روښانه سوی.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي په افغانستان کې د تریاکو بیې په بېساري ډول لوړې شوي دي.
آیا پوهیدل است چې د نشې ګولیو له محتاط سره کومې لومړنۍ مرستې کولی شو؟ په دې اړه به د ډاکټر بریالي میوندوال خبرې واورو.
هغه کس چې ټابلیټ کې خوړلې او هغه یو بد حالت ته وړي، دوه حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکت شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کومه ته نه کللی حرکت لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ته ورته واچول شي، استفراق ور باندې وکړي، یا مخو لاسو پښو ته عبور وشیندل شي چې دی یو څه تابیداره شي. او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو او نږدې سنټر ته انتقال شي. او بل هغه کسان چې دوی د کومه په حالت کې هغوی ته یو وضعیت ورکول کېږي، داسې ستنې ستخ به پرې بسل شي او دا مری بې کات نه یې، د تنفس لاره بې خلاصه یي، په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته به انتقالوي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدلو سره سم د نورو برخو ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې پانګونه هم مخ پر کمېدو ده. یو ځوان او میرمنه چې غوښتل یې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي مرکز جوړ کړي، د اوسني بدلون له امله پریکړه کړې چې خپل پلان د نامعلوم وخت لپاره وځنډوي. رضا خورمی او فاطمه نظری چې له دوو کالو راهیسې د دې مرکز په پلان بوخت وو، اوس یې لومړیتوب د دې مرکز جوړول نه بلکې لومړیتوب یې دا دی چې له افغانستان څخه ووځي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
رضا خورمی او فاطمه نظری څو موده مخکې پریکړه کړې وه چې د معتادینو د درملنې یو وړوکی روغتیایي مرکز جوړ کړي. په دې روغتیایي مرکز کې نه یوازې دا چې د معتادینو درملنه به کوي، بلکې د هغوی لپاره به د کار زمینه هم برابروي. دې ځوان میړه او میرمنې له څه مودې راهیسې هڅه کوله چې د یوټیوب یو چینل جوړ کړي او له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د معتادینو لپاره یو کوچنی روغتیایي مرکز جوړ کړي. خو رضا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله د دې پروګرام هم بدلون موندلی دی.
دوی میاشتې مخکې مې له خپلې میرمنې سره خبرې وکړې. ما ویل که وکولی شو په راتلونکي کال کې یو داسې مرکز جوړ کړو چې په کال کې 15 او حد اکثر 40 معتادین له نشو څخه وژغورو. موږ دا کار په پام کې لرو او پلان مو هم ورته جوړ کړی دی، خو له بده مرغه چې وضعیت بدلون وموند. هغه هدفونه چې موږ درلودل او یا اوس یې لرو، له بده مرغه چې اوس زمینه نه ده ورته برابره.
رضا
او فاطمه غوښتل چې پر دې روغتیایي مرکز 100,000 افغانۍ ولګوي او په لومړي ګام کې خپل کار له دوو معتادینو له بستر کېدو څخه پیل او د وخت په تیریدو او امکاناتو په ډیریدو سره د دې مرکز ظرفیت 40 بسترو ته لوړ کړي. فاطمه نظری چې د محصلې له وختونو د معتادینو د درملنې تجربه لري وایي چې معتادین د ټولنې د روغو خلکو مرسته ته ډېر اړتیا لري، خو روغ خلک هغه وخت له معتادینو سره ښه مرسته کولی شي چې د کسب او کار زمینه ورته برابروي.
ما په کابل پوهنتون کې ارواپوهنه لوستی ده. ما د محصلۍ په دوره کې د معتادینو په دوو روغتیایي مرکزونو کې کار کړی دی. هلته د حقیقت راته معلوم شو چې معتادین یو داسې مرکز یا شخص ته اړتیا لري چې له دوی سره مرسته وکړي، خو له بده مرغه اوسني شرایط ښه نه دي. زه او رضا جان هوډ لرو که شرایط ښه شول او یا موږ ونه شوای کولی چې له افغانستان څخه ووزو، دا پروګرام خامخا عملي کوو.
په دوو وروستیو کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو کې د معتادینو د درملنې ډېر هغه روغتیایي مرکزونه شي بهرنیو ټولنو په مستقیم او غیر مستقیم ډول تمویلول تړل شوي، او د دې ترڅنګ هغه دولتي روغتیایي مرکزونه چې پخوا بهرنیانو مالي او تخنیکي مرسته ورسره کولې، اوس د مرستو د کمښت له امله خدمات محدود شوي دي. له معتادینو سره د یوې مرستندوی ټولنې مشر ډاکټر فرید بزګر وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د افغانانو د بشر دوستانه فعالیتونو او بهرنیو مرستو بندیدل به د معتادینو د درملنې بهیر ټکنه کړي او په افغانستان کې به معتادین نور هم ډیر شي.
د اعتیاد مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ وو. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي. د دې په څنګ کې د اعتیاد ستر عامل اقتصادي ستونزې دي، رواني تجربشات دي چې کله دغه مرستې کمېږي د معتادینو سطحه کېدای شي خورا لوړه شي، چې دا یو بشري ناورین کېدای شي رامنځته کړي.
لکه تر لکه په وروستیو 14 کالو کې تر اتیا ډیرو دولتي روغتیایي مرکزونو د معتادینو درملنه کوله. د دې ترڅنګ د معتادینو د درملنې لپاره لسګونه نور واړه روغتیایي مرکزونه هم جوړ شوي وو چې لګښت یې افغاني سوداګرو او اجتماعي فعالانو ورکوه. خو په وروستیو 2-3 کالو کې دا مرکزونه د ناامنۍ او مالي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د رضا په نوم یو ځوان او میرمنې د اوسني بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ځینې معتادین په کلونو کلونو له خپلو کورونو څخه ورک وي او د خپلو میرمنو روا غوښتنې نشي ورپوره کولی. له همدې امله ډیری ښځې له خپلو معتادو میړونو څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کوي. دا چې په اسلام کې د دغه ډول ښځو د طلاق حکم څه دی او که ښځه له خپل معتاد میړه څخه خلع یا د نکاح ختمېدل وغواړي نو مرجع یې چیرې ده او په څه ډول به طلاق ځینې اخلي؟ په دې اړه مې له مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولی شي؟
څو خبرې دلته موږ او تاسو په شریعت کې لرو. یو، کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ترې متاثره کیږي، اولادونه ترې متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ترې متاثره کیږي، ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولی چې د خپلې میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولی، مجبوره کیږي چې خلع وکړي. د اولادونو نفقه نشي ورکولی، همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولی. یا لیونی ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شو، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي اسلامي محکمه حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال، یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیومو، معتاد دی، دی ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپله میرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، ځان یې تباه کړی، بل ځان سره خرابوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې یو سړی معتاد دی، د میرمنې نفقه نشي ورکولی، حقوق یې نشي پوره کولی. ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له دننه ځان خلاص کړي.
ځینې ښځې که څه هم د خلع حق لري خو میړه یې طلاق نه ورکوي او یا یې خسرګنۍ زورور خلک وي، په دې حالت کې باید ښځې څه وکړي؟
دا یو ظالمانه او جابرانه حرکت ده چې د ښځې په وړاندې باندې کیږي. اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده، د هغه له ټولو حقوقونه برخورداره ده، باید هغه خپل حق لاسته راوړي، هغې ته د هغې حق ورکړل شي. نو د دې معنا دا نه ده لکه زموږ استاسو په ټولنه کې چې ښځه واده شي که هغه لیونی ته کینولي، که هغه حق پوره کولی شي که نشي پوره کولی، که هغه وهل ورکوي، که هغه ټکول ورکوي، که هغه ورسره ظلم کوي، که هغه حقوق نشي پوره کولی، بس دا ویلې د ښځه ده او کورنۍ بیا دا خبره کوي دا زموږ ناموس ته موږ یې نه پرېږدو. دا کوم حیوان نه ده، دا الله بنده ده، اسلام ازادي ورکړې ورته، د هغې انساني کرامت ته، د هغې اسلامي کرامت ته باید کاملا توجه وشي. څوک حق نه لري چې د یو چا په سرنوشت باندې لوبې وکړي. خپله سړی لیونی دی خو سرګنۍ یې ورته وایي چې ته نشې کولی چې ته خوله واخلې، دا زموږ لپاره عار ده، زموږ لپاره شرم ده. نو دی په هغې ته متوجه نه دی، یوازې د یو حیوان په شکل ورته ګوري چې بس ته موږ را واده کړې نو ته یو حیوان زموږ په کور کې. څوک حق نه لري چې تا بیرته زموږ نه خلاصه کړي. په هر صورت دا په خپله یو ناروا عمل ده، دا په خپله هم د انسان انسان نی اخلاقو خلاف ده هم د اسلام خلاف ده او هم د عقلا د یو غیر انساني حرکت ده او ظالمانه پریکړه ده چې داخله کې کوي.
ځینی وخت یو میړه خپل خزه په زور یا چل او فریب موتاده کوي، د دغه ډول خزو خلع اخیستل دا څه حکم لري؟
کله چې خاون موتاد دی که دا خزه په لزان سره موتاده کړي ده او کنه ده موتاده کړي، هغه حق لري چې خلع وکړي ورسره. د سره د دې د اولادونو ژوند بربادیږي او تباه کیږي. نو د خزه کورنۍ یعنی د خزه پلار د خزه ورونه هغوی حق لري چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي او دغه خپل خور د خلع په صورت کې تینه خلاصه کړي. دا شرعا حق لري.
که خزه له میړه څخه خلع غواړي په څه ډول خلع ترې اخیستلی شي؟
څو نکتې دي. یو دا ده چې خلع بالمال کیږي. مثال یو خزه خاوند ته وایي چې زه به تا ته مال درکم خو له ما سره خلع وکړه او ځان ترې بل واده وکړه، مال به زه درکم درته. یا یک مهر چې ده چې ښځې اخیستی دی هغه مهر به بیرته خاوند ته ورکوي. مثال خاوند ښځې ته یو لک افغانۍ مهر ورکړی دی او دا خلع کوي، بله نکاح فسخه کوي، مجبوره مکلفه ده چې دغه ښځه د خپل مهر چې اخیستی و د خاوند نه دا بیرته خاوند ته ورکړي. په دغسې حالاتو کې خلع ورته جایزه ده. مرجع اسلامی محکمه ده. الحمدلله منګه تاسو چې مسلمانان یو نو هم منګه اساسي قوانین لرو چې منګه د اسلام په اساس باندې یادو. یو هغه اساسي قانون لرو چې منګه د وطن د اساسي قوانینو په لحاظ جوړ کړی دی. منګه مدني قوانین لرو، جزایی قوانین لرو. د مدني قوانینو لمخې هم او د اسلامي شریعت لمخې هم ښځه قانونا حق لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او الته د خپل ټول مشکلات چې لري، کم شواهد چې لري د خاوند په مقابل کې، دا ټول باید په صحیح استناد سره وړاندې کړي. محکمه مجبوره مکلفه ده چې دوی ته خلع ورکړي.
رازا کمه مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ څلوریس کلن زکریا په خوا د موټرو مستری وو او په دکان کې څو شاګردان هم درلودل، خو له دریو کالو راهیسې دکان پرې ایښی او پر کور وزګار ناست دی. دا چې زکریا ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
لنګۍ به مې جوړولا همې سرګری کې خپې پیسې وی کنه اوس نشته درو کله پلار دی پکې کله مور دی پکې خو خلک نه خپل کنه عمل هم خنه نامر عمل کې خپل وسو منګه خوش کړه منګه نه خوش کی اوس دا سې کله باندې چا چا کاټ پی خیر راکې کنه خو شي خالص کله تر کې پری مر جن دی نه پری خې د کو نه پری خې د کلی گزار نه پری خې د ناسې وران نه پری خې په غلا راکې چې ته پښې لار ته پوري راغی نو نو بچي وګر باندې منګه خدای په قدر کو نشی او تبای سره مخکلی اسنه ته ژوند زندگی پیخستو بس کار نه پیخمه فامیل نه پیخم دورو نه پیخم خور نه پیخم کخور کرم دې کوته کورور کرم دې کوله هغه د شرم چې وای نه لیک بغیر دې دا بچی پټی کوي پټی ته ته وسمه ندان ملا کې اخر بلای 7000 خبرې کوي دغه چې پوري شنو چې نه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې د زکریا په نوم یو معتاد د نشول عمل کاروبار له لاس اور کړی او اوس یې ماشومان په کانو ولي
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید او محمود دوه ورونه دي. دوی ته له پلاره یوه ځمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې ځمکه کې یو څه وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي او په دې برخه کې د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې محمود ولې له جاوید سره مخالفت کوي دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او په پای کې به څه وي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی څنګه راس په منډه راغلی؟ خیریت خو بهی؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش مې راوړل، ما ویل وبه یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلاره ما او تاته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما کلرم چې څه مې زړه غواړي هغه پکې وکړم.
له بله کښته دې ځان نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مکاره.
یاره لالا ته م عجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوي صاحب څخه اورېدلي دي چې تریا کرل ناروا دي.
که رښتیا وای دا نورو خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کوي وورو رضا او ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلی او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریا کرم تام څه به وایه؟ نو
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا زه نن شپې اسره غرمه راکینم او ته وایې چې تریا کرم دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریا کرم. د آرامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خو شو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان وایي نو بیا ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، دلته د محراب په خوا کې کینه.
مولوی صاحب، زما ورور ترمن ملک جنجال دی، تاسو زموږ ترمن فیصله وکړي.
الله دې خیر کی، تاسو خو هیڅ کله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستی د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته یې راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده؟
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې رواکښت کولی، تریاک یې کرل. تریاک؟
رښتیا جاوید جانه، تا تریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشه یي مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه خو نه یې منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زموږ کلیوال یې هم کری، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډېر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو یې نه استعمالوم، یوازې یې کرم او خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابروم. مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشې مړ کړ.
رښتیا هم اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر درې میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه و. مولوی صاحب، بل شبه وکړو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان بولدینګ او سارای سرمایه
شو. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی